په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر وایي د بودیجې له کموالي سره سره افغانستان ته د ستنو شویو افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. روزا اوتمبای وویلی د ملګرو ملتونو مسؤلانو د کډوالو د جبري ستنولو د مخنیوي په پار د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له چارواکو سره هم څو غونډې کړې چې دا یې د ښو پایلو په هیله ده. نوموړی دا څرګندونې پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له اداري مرستیال عبدالسلام حنفي سره په ار کې کړي او باختر اجانس راپور کړي دي. یوناما پرون د هرات اسلام قلعه بندر ته د میرمن اوتمبای والا سفر وروسته یو خبر پانه کې وویل له ایران راستانه شوي کسان د رواني ستونزو او بې برخلیکۍ کړيږي. د دوی په ټکو د 2015 کال له پایله افغانستان ته 1.3 میلیونه کډوال ستانه شوي چې د راپورونو له مخې ډیری هغوی په زور ایستل شوي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان له ګاونډیو باید د کډوالو غیر منظم ستنول پای ته ورسیږي او دغه بهیر باعزته خوندي او داوطلبانه شي. د اسلام آباد سترې محکمې د سلګونه کورنیو له غوښتنې وروسته د هغو کسانو د قضیو په اړه د دولتي څېړنې امر وکړ چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي دي. د محکمې قاضي اعجاز خان ویلي دوی تر یوې میاشتې یو کمیسون جوړوي او هغوی به د څلورو میاشتو په موده کې خپلې څېړنې بشپړې کړي. د نیول شویو کسانو چې تر ډېره ځوانان دي مدافع وکیلانو د محکمې دا حکم ستایلی او ویلي دي کورنۍ اوس احساس کوي چې غږ یې اورېدل کیږي. د 2022 کال راهیسې په پاکستان کې د هغو ځوانانو نیول زیات شوي چې په آنلاین فعالیتونو په ځانګړې توګه واټساپ کې مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوي دي. فرانس پریس لیکلي د تیر کال اکتوبر میاشت د یو راپور له مخې 1,118 تنه پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور بندیان دي او محکمې ته انتظار دي. مقدساتو ته سپکاوی د پاکستان د قانون له مخې داسې جرم دی چې مجرم د اعدام له سزا سره مخامخ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی باید پر مسکو برید ونه کړي. د رویټرز د راپور له مخې ترامپ دا څرګندونې پرون خبریالانو ته وروسته تر هغه وکړي چې فاینانشل ټایمز رسپانې راپور ورکړ چې امریکایي ولسمشر خپل اوکراینی سیال روسیا کې ژورو بریدونو ته هڅولی دی. د فاینانشل ټایمز د راپور له مخې ترامپ له زلنسکي پوښتنه کړې چې آیا د امریکا له خوا د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په ورکولو سره هغه کولی شي پر مسکو برید وکړي او کنه. کله چې خبریالانو په دې اړه له ډونالډ ترامپ وپوښتل هغه په ځواب کې همدا وویل چې نه، زلنسکي باید پر مسکو برید ونه کړي او په خبره یې د روسیې ولسمشر باید تر 500 ورځو د اوربند یوې هوکړې ته غاړه کېږدي کنه له بندیزونو سره به مخامخ شي. امریکا په دې وروستیو کې له اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه وکړه او پرون څرګنده شوه چې یو شمیر پاټرایټ توغندي له جرمني اوکراین ته د لیږدېدو په حال کې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې لاس انجلس ته د ملي ګارد د 2000 استول شوو سرتیرو ماموریت پای ته رسوي. د ملي ګارد د نږدې څلور زره سرتیري او 200 سمندري ځواکونه د جون په لومړیو کې وروسته تر هغه لاس انجلس ته واستول شول چې هلته د کډوالو د ځپنې پر ضد پارېدلې مظاهرې مهار کړي. اسوشیټډ پریس لیکلي معلومه نه ده چې ولې د دغه شمیر سرتیرو دوه میاشتنی ماموریت پای ته ورسېده او په خبره یې دا معلومات هم نشته چې د ملي ګارد استول شوي پاتې سرتیري به څه وخت لاس انجلس نه وځي. د پینټاګون ویان شان پارنل ویلي د دوی د ځواکونو لاستولو سره لاس انجلس کې ناقانونه کړنې د کمیدو په حال کې دي. وروسته له دې چې پولیسو د لاس انجلس په اکثره لاتین میشته سیمه کې پر کډوالو چاپی وهلې زرګونه مظاهره کوونکي سړکونو ته راووتل، یوه لویه لاره بنده او پولیسو سره په خوډاب واوښتل. امریکایي چارواکي وایي لاس انجلس کې د عملیاتو هدف د ناقانونه کډوالو نیول و خو مظاهره چان بیا حکومت د کډوالو په ځپلو تورنوي. او د لامبو نړیوال فدراسیون اعلان کړی چې په آزاد اوبو کې د لامبو د نړیوال اتلولۍ لوبې چې 2 ځله د اوبو د ککړتیا له کبله ځنډول شوې وې نن چهارشنبه سنګاپور کې ترسره کیږي. د فرانس پریس د راپور له مخې په سیمه کې د سنتوزا ټاپو له اوبو څخه اخیستل شوې نمونې ښیي چې د اوبو کیفیت ښه شوی دی. د 10 کیلومترۍ لمبا دغه سیالي چې ښځینه او نرینه لوبغاړي پکې دي په ځایي وخت له سهاره ماسپښین ته ځنډول شوي دي. د اوبو کیفیت تیر کال د پاریس په اولمپیک لوبه کې هم یو ستونزمنه مسأله و.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کئ قدر منو خو جواب للی زده کون کو زبرش ناغم خار یو زلی به هم تاسو ټول ته شرف واس من دنه مزید درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو نظر ته راتیر زده کون کی بر تر او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامع بوم پتن وی درور نه او للی زده کون کو لکه سرنګ چې زمرو تاسو درن رزی مضمون جغرافیا او د اوم ټوک کئ کتاب سلرم لوسته نو هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو او خوجه زده کون کی د لوستر پای پر سرماتیا او کئ یو څه ذکری قدر منو او خوجه د کون کوله کسرنګ چې مور تاسو پتیر ورزلوست کې دا پتیر ورزلوست کې مور تاسو د زمکی وزي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلودي او د زمکی د وزي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړ. نن ورځ یو ځل بیا هم همدا سي دلچسپ او په زړه پورې موضوع اړوند بحث لرو. نو هله من د اندرنو ز کون کوم خل دین چې تاسو لوست پیل کئ تاسو ټول درنه ز کون کې خپل زنو سره د جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ. خو جوګل لیست د کون کوم هم د لوست پر لور باندې رازوز مړه تاسو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او هم درنګ طبيعي جغرافیا ده. کتاب صفحه د 25 میسي صفحه څخه پیل بهتر 28 میسي صفحه پرې خو جو ګل لیست د کون کوز مړه تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به مړه تاسو ور باندې بحث پر لورو عبارت اله. لومړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي، دویم طبيعي جغرافیا، دریم لوړې سطحې، سلرم دشتې. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مړه تاسو بحث پر لورو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو خو جز د کون کو ستاسو د ټولو د توجه په هیله خو جو ګل لیست د کون کو رازو خپل درس پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې لوست سری د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دي. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو جو قدر مون زده کون کو د زمکي کورې ته کچیر موږ تاسو متوجي وو سیرو د زمکي دغه کوم غیر منظم کوروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي کتب لري او بل هم سویلي کتب لري چې دا په خپل مرابط تاسو په تیر ورځو لوستونه کې دا و پیژندل چې زمکه د استوا کشه په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده چې یوې برخې ته شمالي کتب موجوي او بلې برخې ته سویلي کتب وایو. اهم ترنګ درنو زکونکو کچیر مجدغه د زمکي موډل ته ځیر شو چې افغانستان د اسیا لوی وچی او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري. نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو. خو شاو ګل لیست زکونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د اسیا لوی وچی په ځری کې موقعیت لري. کوم چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اسیا د لوی وچی په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استواله کژسانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې د کورا په خپل د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیځ پاکي خو کې د په دغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري. زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی یا هم د هغه پراخ ساحه چې 100 کیلومتره د عبارت د زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی چې په خپل شپږ لکه 25000 کیلومتر مربع ته رسیږي. هم درنګ زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواو ته وچه د کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري. کچېری تاسو په نقشه کې د استرالیا هیوا ته متوجه اوسئ. د استرالیا هیوا شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی. د زموږ ګران هیوا افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچ ته لار نه لري. چار چاپېره یې نور هیوادونه چې وچه سیمه دي هغه اور باندې را څرخېدلې دي. او همدارنګه زموږ ګران هیوا افغانستان چې دی په خپل د دې دغه لریوالی چې دی د عربو سمندرګي ته نشته د 300 کیلومتر واټن تر رسیدي. یعنی د خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر زیات دی نشي دی هغه 300 کیلومتر دی. او همدارنګه زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځنی اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري. د دې ترڅنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه دونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلام اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي. دغه سرحد چې دی په خپل د یو تحمیدي کرښه چې د ډیورنډ کرښه په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامېسه سوړي چې دغه کرښه وس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورنډ کرښه په رسمیت سره نه پیژندلې. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیز لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري. یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري. همدارنګه درنو او خوږو او ګلري زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل شمالي لوري ته یې، شمال ختیځ لوري ته یې، په خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. که چیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترینه څوکه چې ده، په دې ځای کې په دغه کوچني څوکه کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی اسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري، نو هم دې کبله څخه نور شهرونه، نور هیوادونه چې دي، هغوی هم دغه چې په منځنی اسیا کې موقعیت لري، دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبله څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډېر زیات خوشبخت دی چې د دې زموږ د ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري، د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې شوي دي، د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنی هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي، او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لاره پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي جغرافیې په حق لولو چې طبیعي جغرافیې څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیې لري. قدرمنو خوږو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنی زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمیر برخه یې غرونه نیولې ده. او همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لري ده، د بابا غر لري ده، د سپیتکو غر لري ده، د کوغر لري ده، د تیربان او ترکستان او سپین غر لري ده. که چیرې تاسو د دغو غرونو په باره کې اوریدلي چې په افغانستان کې تر ټولو مشهور ترین غرونه چې دي، هغه په خپله د هندوکش غرونه لري، له جملو څخه یو شمېرل کېږي، او بل د بابا غر په اړه که چیرې تاسو اوریدلي، دا د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ د تور غر دي چې دغو غرونو لري د لوړې سرحې جوړې کړي، او دغه غرونه زموږ د هیواد په شمالي ختیځو او ختیځو سمو کې موقعیت لري. چې دغه غرونو لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي، نو دی کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري، او زیات شمیر اورښتونه، بارانونه، واوري ډېر زیات پکې کېږي. یعنی د دې دغه کوم اورښت کېږي، هغه ډېر زیات د واوري په ډول سره وي. یعنی کچېرې موږ تودو سیمو ته متوجه اوسېږو، په تودو سیمو کې اکثره واوري موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي، سړې وي، هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې کې زیاتې، په هغو سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واوري په بڼه سره وي، چې دغه واوري بیا په غرونو کې زیرمه کېږي، او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي، د تودوخې په واسطه سره دغه واوري بیرته ویلې کېږي، او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمیر سندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک زیات شمیر خلک دي په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمیر خلک به د خپل ورځنی زو اړتیاو د پرکولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د زمکه په خړوبولو کې هم ډیره زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خو جو قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولبستره، چې افغانستان یو له غرنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېدی، چې یو په خپله یو پر درې برخه یې ټوله زیات برخه شي وه، هغه غرونو نیولې وه. یعنی زیاته برخه یې دشتې، غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو، چې لوړې سطحې څه ته وایي. زموږ ګران هیواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي، د خپلو شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یادېږي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته، چیرې موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه اوسېږو، سیمو ته متوجه اوسېږو، هغه هوارې ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري. یعنی که چیرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږئ، ځینې سطحې ډېرې زیاتې هوارې وي، او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي، دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې چې دي، هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې تر څنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړو سطحو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د پامیر تر ټولو لوړترینه سطحه چې ده، د آسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 او 1000 مترو تر منځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د نړۍ دغه سطح چې ده پخپله د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري، او د دې لوړې برخې یوه برخه د افغانستان په خاوره کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمېر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. ترنو فوجو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د دشتو په حقله معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتي څه ډول دشتې دي او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیځ برخه کې چې ډېره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډېر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنې اورښت زیات نه وي، پکې کې بارانونه واورې زیاتې نه وي پکې کې، نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو پخپله د مارکوا، سیستان او بکوا دشتې دي چې په دغو سیمو کې موقعیت لري. او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي، هغه په خپله د همداب آب دشتې دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشتې دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشتې دي، او همدارنګه د لیلی دشتې چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري. دا هغه دشتې دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان سان کې موقعیت لري، او دغه سیمې چې دي ډېر زیات توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د متدله هوا موږ نه سورته ویلې، نه هم ډېر زیات یه هوا ورته ویلې سو، په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېر زیات وچه ده، نو په دې کې د دې لعمل څخه ورشتنه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوشاو ګلریز د کونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او څلور هایو پیژندلې، د دې تر څنګ د افغانستان طبیعي جغرافیا مو پیژندل چې طبیعي جغرافیا په خپل افغانستان د طبیعي جغرافیا له پلوه څخه یو پر درې برخه یې د غرونو لړۍ تشکیل کړې وه، او همدارنګه لوړې سطحې مو پیژندلې، دشتو په حق مو پیژندله. نو هیله مند یم چې په یو څه پوسی او سیږي اوس هم د لوست په راتلونکو برخه کې موږ تاسو د پښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې 15 پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به هم دغه 15 پوښتنې په خپل کتابچو کې لیکئ، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوئ او د هغه تر څنګ ولیکئ. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. تاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه د افغانستان ډېر مشهور غرونو نمونه واخلي، یعنی ما تاسو ته نن ورځې لوست کې د افغانستان مشهور غرونو نمونه تاسو ته پنه شکل، تاسو به د افغانستان د مشهور غرونو نمونه واخلي، او هم چې نن دویم سوال چې دی لوړې سطحې، یعنی څه، یعنې د لوړ سطحو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. دوی د هیواد د لوړ سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ موږ تاسو وپیژندل، د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې څنګ ډېر لوړ سطحه سنمیږي او څومره لوړې لري، یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه سنمیږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی. یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکم چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 5000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتاب چې کې نوښته کې. هم چې نن 15 سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نو نه قدر منو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس هله مندې په یو څه پوسی او سیږي او یو څه مزه کړی وو سیږي، تر بل داسې درس پرې چې تاسو بدرنه حضور کې حاضرېږم، د لا پمان شو وخت تر غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکې له احترامات مې قبول کړئ. قدرمنه وګړي زکون کو زه پرشنا هم خار یو سره به هم تاسو ټول ته شرغ لاس مم د اتم ټولګي جغرافیا مزمن سلرم دوستا، هله من دیم چې تاسو ټول قدرمنه وګړي زکون کې برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې وو پتن. قدرمنه زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیا په حق له سپوهې شي. کتاب صفاله یو وشته مینه پیل به تر یو دې شمې سپې پرې. هم ترنګ قدرمنه وګړي زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت له لمړی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهېږي، دویم د اروپا د بشري جغرافي په حق له سپوهېږي، دریم د اروپا د لویو وچې د ژبې او نشات په حق له سپوهېږي. دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منوګل لې زکون کو د پراته او جواب د کتب هله یې ما هله د چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو بل لیز د کونکو وس هم د خپل نیوی لوس پر لور باندې راګرځو لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړل زموږ تاسو درنن ورځې درسي لمړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیې په هکله څه پوهیږي نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو خوشو قدر منو زده کونکو موږ تاسو په تیرې ورځو لوستنه کې د اروپا د لوی وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په هکله د هم چینا د اروپا د لوی وچې د خلیجونو او اقلیم په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات ول خوشو قدر منو زده کونکو لکه څنګه چې اروپا د پخوانی نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 او د اتیا درجو او د ختیځ تر البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او لویدیځ تر البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده د دې ترڅنګ کلر مونږ د کونکو ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند لویدیځ لیرې نقطه چې ده د اسلینګ لویدیځ برخه او شمالي لیرې نقطه یې ده ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې ده ګریټ ټاپوګانې دي د دې د سان خوږو غلالیز د کونکو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافي وژدوالي چې دي او وژدوالي له شمال څخه تر جنوب پورې 4400 کیلومتر او سوریه له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې 4800 کیلومتر دی د دې تر څنګ قدر منو غلالیز د کونکو اروپا له لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمیر کیږي کوم چې زیات شمیر سرحدونه یې هم پولي لري چې په دې برخه کې مورو تاسو د اروپا د لوی وچې د پولي او سرحدونو په حق معلومات لولو اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ له او په واسطه سره راچا پرسته ویل لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرابطه سو ټول ول وستره چې اروپا له یو چې دریو خواو ته او ودی یا هم دریو خواو څخه د او په واسطه سره راچا پرسته ویل او یوې خوا ته وچه ده نو دلته مرابطه سو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ ته لوی او په واسطه سره راچا پرسته ویل چې هغه مشمیر څخه یو په خپل مدیترانه ای سمندرګي چې ما تاسو ټول ته ویل چې مدیترانه ای سمندرګي په خپل د اروپا افریقا او اسیا ترمنځ پروتي یا هم پر دغه دروسره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې سوي دي نو آسیا د لوی وچې په پرتله دغه اروپا لوی وچې د یو کوچنی ټاپو وزمه ده یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي د هغې په پرتله باندې غټ برازیم نه دی نو د دې ترڅنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې د جنوب له خوا څخه د مدیترانی په سمندرګي تور سمندرګي کسپیت سمندرګي او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پوري چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي د هغوی یو نشه یا هم بیلګه نومول کېږي د دې ترڅنګ قدر منو غوړل یز د کونکو د اروپا د لوی وچې سیاسي وحیدونو شمیر چې دی وصل به شي وادونو تر سیری چې د هغوی څخه نه هی وادونی په وجه کې فراتری هم په وجه سم کې موقعیت لري د برخې او بدی او یو برخې چې شته وچه ده چې په دغه سیاسي وادونو کې د وحیدونو شمیر چې وو مورو تاسو ول وستل چې وصل به شي نو د وصل به شي څخه نه هی وادونی په وجه کې فراتری هم موقعیت لري او بوته دی لار نه لري د هغو جملو څخه درنو زده کونکو د سویس هیوادی د لوګارزمبورک هیوادی سلونیایی دی سبرستان دی مکدونی دی اتریش دی هنګری دی سلواک دی چک دی او د سنور هیوادونو دی چې په دې لوی وچه کې د خاورې د پراخوالي لپاره په همدې هیواد کې موقعیت لري او هم چې نه کچې نو د لوی وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو متوجه اوسو نو نه کچني هیوادونه پکې کې موجود لري یا هم پکې کې موجود دي چې د هغو جملو څخه یو لو لوګارزمبورک هیواد دی مالتان دی لختان دی شتین دی اندورا د منیتو ګرون دی سلوانیا د سان ماریون دی مانکو د او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دای کوچنی هیوادونه دي هم چې نن درنوز د کونکو تاسو کولی شئ په کتاب کې ونقشې ته متوجه اوسئ په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لار نه لري په نښه کړی دي د دې ترڅنګ کډر مونږ غوړلیز د کونکو مرو تاسو په دې حق لولو چې کله په 1990 ملي کال کې د اروپا په هیواد کې د هولو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج شو نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول چې د هرې ډلې نمونه وس انځه تاسو ټول ته په واضح ډول سره بیانو چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې ودرونه ځکونکو شمالي اروپا هیوادونه و چې د هغو له جملو څخه سویډن ناروې فنلند اسلند او ډنمارک هیوادونه شمیرل کېدل دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه و چې د هغو له جملو څخه ایتالیا هیواد یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپل د ختیځ اروپا هیوادونه دي چې د هغو جملو څخه روسیه ده، سپین روسیه او اوکرين، د اوکرين تر څنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې تر څنګ لویدیځ اروپا هیوادونه چې دي د هغو کې آلمان، فرانسا، انګلستان، هالند او بلجیم دي. د بلجیم تر څنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرنی په خپل منځني اروپا هیوادونه دي چې د هغو جملو څخه اتریش، چک او پولند، او دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې کې موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته چې پرې مرکې موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په حق بشپړ معلومات ولولو او په حق به معلومات ترلاسه کړو. خوږو قدرمن زده کوونکو، د اروپا په لویې وچې کې د طبیعي شو شرایطو، یعنی پراخو سرزاینو، د اوبو ډکو سیندونو، معتدل اقلیم او پر اورښت شتوالي له امله د صنعت او پوهې پراختیا، د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات ښه برابر شوي دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاترو برخو کې زیات وګړي میشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنې درنو ګلاري زده کوونکو، دا اروپا لوی وچې چې په دې کې زیات شمیر طبیعي ښه شرایط موجود دي، همچنان ښه سرزاینه پکې موجود دي. اروپا لوی وچې د دریو خواوو څخه د اوبو څخه ډاکه ده، ښایسته معتدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمی دي، او رشته هم ش په پرا اندازه سره دي. نو له هم دي ټولو ش او ملو له عمل څخه اروپا له وچ یو له هو چې څه کشمیر کې کوم چې په صنعت او پوه کې زیات پراختیا راغلي ده، او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې کې سره تر سوال کېږي، د کارونو او امکانات زیات کچ سره پکېستا. نو په هم دي دلیل سره اروپا له وچ یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه کشمیر کې چې زیات شمیر وګړي پکې کې مشتي. تاسو کولای شئ چې په نقشه کې متوجه اوسئ د اروپا وچې د نفوسو ګڼوالی هم په نشه کولای سي. همشنان درنو ګلالیز د کونکو، د اروپا په لویه وچې کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیه او سکاندینیوي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو لوی وچ له جمهور څخه شمیرل کیږي، او په دې کې هوا هم متعدده ده، خو په دې کې یو شمیر هیوادونه لکه روسیه او سکاندینیوي هیوادونه چې دي، په دې کې هوا ډیره زیات سړه ده. نو له همدې کبله څخه زیات شمیر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانه سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډیر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دی په دوه سیمو کې ژوند کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شوزمکو کې لیدل کېږي. یعنی زیاته برخه په دوه سیمو کې لیدل کېږي. دوهم شدي سره لدې چې د اروپا لویې وچې د نړۍ له ډیرو نفوس لرونکو لویې وچې څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډیر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنې دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوس وده په ډېرې چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي، درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي، چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي، چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګولس کو ډلی دي، چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خو شاو ګلاري زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د بشري جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لویې وچې د ژبې او نشاط په حق معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پرې یو څه زده کړی. خوږو قدرمن زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله څه پوهیږئ؟ د اروپا د لویې وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي، یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوي، چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي، چې په سیرور رنګ یې غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو وزمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګنه کې. دوم چې دي درنو زده کوونکو، دوم هم په خپل جرمني کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي، یو برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمیرل کیږي. همچنان درېیمه برخه چې د درنو زده کوونکو ختیځ کومونه یا هم سلویان دي، دا کومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورېښتان لري، یعنی د ورېښتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسیږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخوانی یې هم یوس ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره یې د ختیځ اروپا اوسیدونکي دي. دا خلک د هنګري خاورې له شمال څخه تر جنوب تیر شوي او منځنۍ اروپا ته لاره موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سلتایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او په ایلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منځکون کو د اروپا د خلکو د ژبي اصلي شاخ چي دي، په دې برخه کې مرتبط د اروپا د لوی وچې د ژبي په اړه کې بحث کو. نو د اروپا په اروپا کې بلې بلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هر برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولنډي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولي ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لش اقلیتونه لکه مسلمانان او يهوديان او ځینې نژادي لش کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسیږي او مرجوج دودیز ژبه باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدر من زده کوونکو تر دې دم پرې زمرو تاسو د نن ورځې لوستو کوم چې مرا تاسو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیه، همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیه، او د اروپا د لوی وچې چې بیا نه شات په حق له معلومات په لوست اوس هم د لوست په دې برخه کې د پښتنو پر لور باندې راځو. دا پښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او هر پښتنې ته به مطابق ځواب وکړي. لورنې پښتنه د اروپا خالی خانه ده، ل بیا خالی خانه ده، لوی وچو څخه ده. دغه دوه خالی خانې به تاسو ټکوي. دوی اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبيعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. کچيري صحیح وي تاسو سوات نیوشته کې، چیرې غلط وي تاسو غیر نیوشته کوي. دریم سوال درنو ځکونکو د اروپا د لوی وچې د خلکو مهم لوی ډله روسان دي. کچيري صحیح سوات نیوشته کې، کچيري غلط دي او سلوویان زیاتره په کومو اروپا ای هیوادونو کې استوګنه کوي؟
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کی قدر منو ګللی زکون کو زه پرشنا غمپار یو زره هم تاسو ټول ته شراغواس پېما دنه هم ټول کی جغرافیه مزمن سلام دوستا اله د چي تاسو ټول قدر منو ګللی زکون کی برادر او جوړو صحت مند او سری او د صحت مې په پتن مې درنو زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مرسته سو د نن ورځې مزمن جغرافیه مزمن دی سلام دوست لرو نه اله د چي د تیر ورځې لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره سکړي او سری او نه ولوسته امر کی ولري خوشحال لیست کنکوز مرسته سو دنن رزیلو لوس ده لومرنی پاسل کی ده سیاسی جغرافی اروند، یعنی ده افریقا ده لوی وچی ده سیاسی جغرافی اروند. به ننو رز مرسته سو پاک لوست کی معلومات ولولو لکه سرنگ چی پتیر رز لوست کی مرسته سو ده افریقا ده لوی وچی ده خلیجونو اکلیم او اکلیمی سیمو پا حق لمعلومات لاست در اولان. ننن رز با مرسته سو پا ده لوست کی ده افریقا ده لوی وچی ده سیاسی جغرافی بشری جغرافی او همچنان ده دیتر سنگ ده افریقا ده لوی وچی ده نفوس دین نژاد او ده کم پا حق لما معلومات لاست در اولو. نو ستاسو د ټولو قدر منو غوړ لیست کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم هله د چته لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو قدر منو ځکهونکو د لوست په پیل پښې بو کې مراو تاسو لومړی د آسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق له معلومات بلو لکه څنګه چې مراو تاسو ټول په هیجو افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جبلو څخه شمیر کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب و هوا له روې څخه یو تودا اقلیم لرونکي لوی وچې ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشتي وختونو کې لیدل کیږي او همچنان د لوی وچې یو له هغو وچې له جبلو څخه شمیر کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي په کې ژوند نه کوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وچ کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالي چې دی هغه لمیل دا دی ځکه په دغه لوی وچ کې د اقتصادي ضعیفوالي په کې موجود دی. نو له همدې عمل څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لوی وچ څخه تېښته وکړي او نورو لوی وچ کې استوګن شي. په دغه ورستنیو وختونو کې درنو زده کوونکو په افریقا لوی وچ کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپلو ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنیزي اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي. حتی تر دې پورې چې دوی وسته دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنندې کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي هم چنندې تر څنګ ورځنیزي ټولنیزي چارې چې دي چې دغه باید دی وکولی شي چې د دوو د لارې څخه باید دی پرمختګ ورکړي. نو افریقا له وچه یو له هغو لویو وچو د جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شې دي. نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلي ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلي ده. د دې لویو وچو زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي. یعنی د دې ژوند چې دی کوچانو ژوند ته ورته دي، د کله یو سیم کې او کله بل سیم کې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. د ابتدایي کرنې له لارې دی خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنی هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لوی وچ په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاتې راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي. یعنی د اروپایانو په واسطه سره افریقا لوی وچ استمرار سره نو دی د اشتکلاک سره مخامخ شول چې دغه د مخه دوه څخه تر 15 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستي کې افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیس کې د خپل کلتور د ندرلودلو او منتمیت هیوادونو په منځ راوړي و چې د ګانا او مالی هیوادونو نمونه هم د هم هغو پخوانی کومونو څخه استازي توپ کې مینو. دغه یوازنی لامل و چې د افریقا له یو چې د زیاتو شمیر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړه او د اقتصادي بحران سره مخامخ کړه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د افریقا لوی وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستو دې برخې ته. په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا لوی وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوږه قدرمنو زده کوونکو، افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل بشري جغرافیې کې په څلورو برخو باندې، یعنی د دې دغه بشري جغرافیې چې د څلورو برخو باندې ولاړ ده، چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپل دین دی. یعنی د دې د جغرافیې ویش د لموکیت لمخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده چې هر برخه به یې نن ورځ مړه تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا له یوې چې کې د نفوس برخه ده چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لوی وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل شوي دي یا هم تر سترګو شوي دي چې سناسه د دغو شمیر چې دي 4.5 میلیونه کالو لرغونی توب لري. او هم چنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لوی وچه کې 415 میلیونو تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوي. یعنی د دې د نفوسو ګڼوالی چې وو په 1998 میلادي کال کې 415 میلیونو تنو کسانو په دغه لوی وچه کې ژوند کوي چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنی د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو، 12.2 برخه جوړوله. یعنی د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لوی وچ کې چې کوم وګړو ژوند کوي 12.2 برخه په سلو کې جوړول، چې د دې لوی وچ د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وي، کورنۍ جګړې وي او خوراکي توکي لږوالي وو. نو په همدې لامل سره زیات شمیر خلکو په دې لوی وچ کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودي، په ځینو سیمو کې لږ شمیر کسانو ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمیر کسان ژوند کوي چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسیږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بډیاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی، چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کښتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنو ته رسیږي. یعنی په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته وکړو، هلته بیا چې د نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه 100 تنو ته د دې نفوسو ګڼوالی رسیږي. د نفوسو ګڼوالی د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنی د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي، موږ او تاسو ټول وپېژندئ چې څه دي. همچنان درنو زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د نژاد په حق لده. د افریقا د لویې وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ او تاسو متوجه اوسئ، چې په خپل کتاب کې موږ او تاسو کولی شو چې د دې د نژاد یا هم د کوم په حق له معلومات ولولو. موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر یې بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلکو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي. او همچنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامو سره راځي، هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامیدي او بل یې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویې وچې کې، دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري، تور ویښتان لري، تور یعنی د دوی سیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنم رنګه دي او همچنان تور ویښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربرکیل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دوی پوست بیا سپین دي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي، چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي 2/3 برخه یې جوړه کړې ده، خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه پکښې کې موجود دي، چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپله زموږ او ستاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي، چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لویې وچه کې درنو زده کوونکو، ویشي هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي، او په نورو افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي، خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لویې وچه کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده چې موږ تاسو ژبو په حق له ویلی وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه په خپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په حق له ده، چې افریقا لویې وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنی د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه مختلف ولسونه پکښې کې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 200 ژبو او 300 لهجو ته رسېږي. یعنی په دغه لویه وچه کې 200 ژبې چې لهجې یې 300 ته رسېږي، یعنی ژبو شمېر چې دي 200 دي، خو د دې لهجه چې ده ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډر لیول کې لهجې لري، نو د دې لهجې چې دي 300 ته رسېږي. چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپله انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لویې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویې وچه کې درنو زده کوونکو، ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي، چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري هری ژبې شامل دي، دویم ساحلي یا هم سواحلي ژبې دي، دریم هم سیمه ییزې ژبې دي چې شمېر یې ډېر زیات دي، او څلورم اروپایي ژبې دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي ژبې کولی شو چې موږ او تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو، او هره برخه یې موږ او تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانې شوې ده. همچنان درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ افریقا لویې وچې اقتصادي جغرافیه چې د افریقا په لویې وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لویو وچو په پرتله سره وروسته یې هم د نولسمې پیړۍ په پیل کې شوي دي چې د دې څخه د مخه په دې په باره کې بحث نه وسو، خو د دې لویې وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دی هغه په خپله لاسي صنایع دي، ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي، او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات شوي دي. یعنی ورځ تر بلې په دې لویه وچه کې پرمختګ راځي، او دوی کوشش کوي خپلو افریقا لویه وچه کې نور هم پرمختګ راولي. د افریقا د لویې وچې د طبیعي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو، سرو زرو، الماسو او مسو کانونه په ګڼ ځنګلونو موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کوونکو، د دې څنګ افریقا لویه وچه کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې کې موجوده ده چې د نړۍ د لویې وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوا لاندې نباتات تشکیلوي، لکه ختیځ افریقا کې د کنزولو چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانو چې د کاکاو په لویدیځه برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبا او په لویدیځ افریقا کې، سناسه صاحب په ټولو ټاپوګانو کې، کیلا، اناناس او په حاشی کې، کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې، په سواحلو کې انځر، انګور او نور میوه ترکاری پیدا کیږي چې دا د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو مو زده کړی اوسئ. تر بل داسې درس پرې د لا په ما ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات می قبول کی قدر منو ګللی سکون کو زبرش نا غفار یو سره هم تاسو ټول تشرغلاس په ماده لسم ټول کی جغرافیا مزمن پنځله سم لوستم. هله د شي تاسو ټول قدر منو ګللی سکون کی برت روغ او جوړ صحت مند او سری او د صحت چمې بم پتن وی درنو سکون کو د چز مرسته سودن ورځې لوست پنځله سم لوستین، او لمندیم چې د تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ټاول سره تکړی او سری او نن ورځې لوست پر امد کی ولري. مخکې لدین چې درنو سکون کو زستا سودن ورځې لوست پیل کم، تاسو ټول باید خپل زنه سره خپل کتاب، کتابچه او قلم ونه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنه سره نوٹ کړئ. درنو وګورئ چې کوم کوز مرسته تاسو د نن ورځې 15 لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دي: لومړی زلزلہ پیژندنه، دویم د زلزلې خطرات، او همدارنګه د دې تر څنګ زموږ راسته سو د نن ورځې لوست په کتاب کې د یوسل 15 سلويشتي می صفحه نه پیل، به تر یوسل 8 سلويشتي می صفحه پر دې. نو درنو قدر مونږ د کون کو تاسو د ټولو د پرته وجو او دقت په هله ما هله د چي د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولله لیست کون کو وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ راسته سو د نن ورځې د لوست لمرنۍ موضوع چې نن ورځ په موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو، عبارت له زلزلې څخه ده. د لوست پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د زلزلې د کلمې سره آشنا کیږو. دا چې موږ او تاسو د زلزلې کلمه په زیات بار بار ډول سره د خپل چاپریال په شاوخوا کې د خلکو د کورنۍ غړو او د سیمو او کلیوالو د خلکو له خلوې څخه د زلزلې نوم اوریدلی دی، خو تر نن ورځې پرې موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې نه پوهیږو. نو نن ورځ به موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې وپوهیږو. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، زلزلہ د ځمکې د مخ لږ ډیر لړزیدو ته ویل کیږي. یعنی د زلزلې کلمه چې د پخپل د ځمکې پر مخ باندې لږ او ډیر لړزیدو ته د زلزلې کلمه استعمالیږي. کله چې په یو سمه ایزه بڼه باندې د هغې په شاوخوا کې، د هغې په چاپریال کې دغه لړزه را مېسته سیخ پرسي، نو د زلزلې د کلکوالی او دوام مالی او ځانی خطرات را مېست کی زګه کچيري د زلزله په پرلپسې توګه سره سات یو سات هم دوه سات جریان ومند د لرزیدل په دې ډول سره زیات شمیر ځانی او مالی خطرونه را مېست کړي په چیرې د عمل څخه زیات ویجاړي را مېست سي او هم چنان زیاتره انسانان په خپل ژوند د لاسخه ورکی چې باید په هني وزارت لخوا څخه موږ او تاسو ټوله هغه دولتي کشرونه چې دي هغه ټوله پرسنلونه چې په دولتي ځایونو کې کار کوي یا هم په اپارتمانونو کې کوم قسان ژوند کې باید د هغوی لپاره شه چاپریال چمتو سی ځکه تر څو چې موږ تاسو باید په دې باندې ډاډمن واوسی چې په داسې یو ځای کې په داسې یو سیمه کې باید خپل ځانونه د فار اپارتمانونه جوړ کو یا هم په دغه شونځي کې زده کړو وکړو چې تر څو د هغوی د اپارتمانونو له جوړښت څخه ډاډمن واوسی چې که هم زلزله شروع سی یا هم د ځمکې لرزه په پیل باندې پیل وکړي باید دغه سیمه ته زیان ونه رسیږي یا هم دغه سیمه باید ویجاړه نشي. درنو قدرمن زده کوونکو الله تعالی په خپل کائنات په جوړښت کې رنگ رنگ بدلونونه او تغیرات را مېسته کړې دي چې دغه پر بنسټ سره الله جل جلاله لوی ذات موږ تاسو ته څرګند دي چې الله جل جلاله موږ تاسو ته ژوند را کړی دي نو د دې تر څنګ موږ تاسو ته شیراز او ښکلی سمسور چاپریال هم را په نصیب کړی دي او هم چنان په دغه چاپریال کې ځینې خطرات ستونزې مشکلات راوستل دي چې باید موږ تاسو د هغه د مخنیوي لپاره تدابیر او مخنیوي ونې سوچ مخکې له دې نه د دې ستونزې سره موږ تاسو مخامخ کیږو باید د هغه لپاره حل لار ولرو. نو زلزلہ چې په خپل د کله چې پیښیږي د زلزلہ چې د درې ډوله الکترون لري په کوم حالت کې زلزلہ رامنځته کیږي تاسو کچېره اوریدلې وو سیږي زیاتره کسان وایي وایي زلزلہ هغه وخت رامنځته کیږي کله چې الله جل جلاله موږ تاسو ته په قهر او غضب سي نو زلزلہ رامنځته کیږي. نه درنه ست کوونکو دا خبره پدې کې نه د زلزلہ چې د همیشه د ځمکې د تکتونیکی حرکتو لعمل څخه رامنځته کیږي او یا هم د اورغورځون کې لاملونه لعمل څخه رامنځته کیږي کله چې په ځمکه کې په داخل کې د ځمکه په داخلي کې شرونه کې تکتونیکی حرکتونه رامنځته شي یو د بل سره سپان دي شي رامنځته شي نو په دغه وخت کې زلزلہ رامنځته کیږي یا هم د اورغورځون کې لامل لعمل څخه رامنځته کیږي یا هم د دې تر څنګ د پلونیتیکی لاملونه لعمل څخه دغه زلزلہ رامنځته کیږي. زیاتره وخت زلزلی چې دي ترونه ځکونکو په ځمکه کې د پخوانی یو مینو نو شخولو او کیمیکل موادو قرغولو سره د زلزلې رامنځته کیږي چې په ځمکې کې د تکتونیکی حرکتونو د لامل سبب کیږي چې په دې دلیل سره زلزلہ رامنځته کیږي او په ځمکې کې یو ډول لرزه رامنځته کیږي. د دې کبل څخه زیات شمیر کسان خپل ورځنی ژوند کې خپلې ارتیاوي چشکی به للا سخه ورکی هغه د خپل ویجاړی سره مخامخ کیږي. نو درنو ځکون خو لمړنۍ برخه موږ او تاسو بلو چې تکتونیکی لامل څه ته ویل کیږي. تکتونیکی لامل په ساده توګه سره د ځمکې پر مخ پر بیل بیلو پلټونو پوری اړه لري یعنی بیل بیل پلټنې یا هم سیرنو پوری مربوطی چې موږ په هیجو د ځمکې مخ د بیل بیلو جوړښتونو څخه جوړ دی او دغه کومي سیرنې شې دي په موازی ډول سره شوي دي. نو لدې کبل څخه موږ تاسو ویل چې دغه تکتونیکی حرکتونه په بلا ځایونه کې مزنی شوی دي او یو لبل په پرتله باندې خوځیږي او بې ځای کیږي. نو ځکه په دغه سیمو کې زلزلہ رامنځته کیږي او د ځمکې غټه پلیټونه چې دي عبارت له اروی یوشا او د هند او استرالیا پلیټ دی هم شینند د دتر سنگ افریقا شمالي امریکا جنوبی امریکا انټارټیکا او یو شمیر نور وړه پلیټونه دي چې په افغانستان کې د هند او د یوریشیا پلیټونو د خوځش زلزلہ رامنځته کوي ځکه دغه دوه پلیټونه چې د دغه لقبل څخه د زلزلہ رامنځته کیږي. دویم هم درنوز د کوونکو دویمه برخه په خپل آتشبشانی غرونه دي چې اورغورځون کې غرونه د جملو څخه شمیرل کیږي. دغه آتشبشانی یعنی یا هم اورغورځون کې لاملونه د په مدیترانی او د سیسلی او وزرونو د سیمو کې رامنځته کیږي چې د اسیا د ختیځ سواحلو او د امریکا د لویدیځو سواحلو آتشبشانونو زلزلې د پیښېدو مهمې بیلګې شي. هغه په خپل جاپان کې رامنځته شوی دي چې د جاپان په ختیځو کې د کالیفورنیا او امریکا په غربي څنډو کې لوی او کوچني زلزلې په زیاته کچه سره رامنځته کیږي ځکه په لوی کې آتشبشانو غرونه موجود دي. د دې تر څنګ درېمه برخه چې بیا د درونه ځکون کو هغه په خپل مخ کې موجود تاسو ولوستله چې هغه د پرونتیکی زلزلې دي چې دغه زلزلې په اصل کې د ماګما د طبقه د مخ پورته سعودي حرکت باندې یعنی د مګما دغه کوم د مخ پورته سعودي حرکت چې یو فشار د تودوخې په واسطه سره پر دې باندې د راګرځېدو له عمل څخه رامنځته کیږي چې په ځینو ځایونو کې دغه زلزله د رامنځته کېدو سبب کیږي. خو د دې په پرتله دوه مخکینی کوم یادونه چې موږ وکړې چې موږ ویل چې یو په خپله تکتونیکی حرکت دی او بل همچنان آتش پیشانی غرونه یا هم ورپرزوون کله عمل څخه رامنځته کیږي، نو موږ ویل سو دغه زلزله د هغوی په پرتله باندې د ځمکې پر مخ باندې ډیرې زلزلې رامنځته کیږي چې دا د هغوی څخه کمزور زلزلو په جمله کې شمارل کیږي. همدارنګه قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د زلزلې د خطراتو په هکله لولو چې زلزله کوم خطرات لري او باید موږ د کومو شیانو څخه یې ځان وساتو. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو موږ تاسو ته دا په ښکاره توګه سره دا معلومه ده چې کله زلزله رامنځته کیږي نو ځمکه یو ډول لرزه اخلي او ځمکه پورته او کښته کیږي او موږ تاسو داسې احساس کوو چې هر شی موږ او تاسو ته کوش کوش منویږي. نو په دغه صورت کې موږ تاسو باید په دې باندې وپوهیږو چې زلزله رامنځته کېدونکې ده او داسې ځایونو ته باید ظاهر نور ورسوو چې په هغه ځای کې باید جوال و کوم شی موجود ونوسي چې سپه او هوا رمځکه وي تر څو موږ تاسو ته ضرر ونه رسول سي. نو د زلزلې د راپېښېدو خطرونو د مخه مخنیوي لپاره باید د زلزلې د زیان د کمښت ته باید چمتووالی ولرو. تر ممکنه حده پورې باید موږ او تاسو خطر چشکو ټیټ کړو او د زلزلې د خطر د کمولو لپاره موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید بس آرام او سم ځایونو کې اوسېږو. هغه ټولګي که چیرې موږ او تاسو په سیم کې یو یا هم په وړکتون یا هم جماعت کې اوسېږو یا هم په عسکري ټولن ځایونو کې اوسېږو په روغتون کې اوسېږو سوداګري بانکونو یا هم نورو ځایونو کې اوسېږو مارکیټونه وي دوکانداري وي یا هم ودانۍ وي بلاکونه وي ښاري ګڼه ګوڼې سیمې وي یا هم هوټلونه وي حمامونه وي هر ځای چې اوسېږي باید په دغو ځایونو په ټولو ځایونو کې باید د خلکو شمېر راکم کړو ځکه که چیرې موږ تاسو داسې احساس وکړي باید خلکو ټوله خبر کړو او خلک ټوله باید دې ته مجبور کړو تر څو هغه داسې سم آرامه ځای ته بوزو تر څو د زلزلې د خطر څخه مخنیوي وسي او د دې د کورونو د ودانۍ د ویجاړېدو څخه مخنیوي وسه. او هم چې نن درنو زده کوونکو د زمرا تاسو په ژوند کې مهمه خبره ده چې باید موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو ځکه موږ نه پوهیږو چې زلزلہ به کله په کومه سیمه کې او څه ډول رامنځته شي. د زلزلې د خطراتو د کمښت لپاره باید موږ دوه پلوه په زیاته کچه سره په پام کې ونیسو چې د هغو جملو څخه یو په خپل د کورنیو د ودانیو او د انجینري فزیکی جوړښت د ګټورتوب له پلوه څخه او بل د هم شنان د دې ترڅنګ د مخکینی چمتووالي او د خلکو د ګټو د خبرتیا له پلوه څخه د زلزلې د خطر په حق له باید د خلکو په حوال دي چې باید موږ هغوی ته د خبر ورکړو چې زلزلہ کوم خطر لري او څنګه موږ تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. نو دغه دوه مهم ټکي مهم دي چې باید موږ تاسو ته چمتووالی ونیسو. د ودانۍ د سکرپ په جوړولو کې باید موږ تاسو د سیمنټو وسپنې او د ګادري کانکریټو څخه باید ګټه واخلو تر څو دغه کومه ودانۍ کې چې موږ تاسو ژوند کوو کچیرې د زلزلې خطرات رامنځته شي دغه د زلزلې د خطراتو په مقابل کې یو څه مقاومت وکولای شي او په اسانۍ سره ونړول او هم چې نن د دې ترڅنګ باید زړې ودانۍ د پخو او خامو خوشت او لرګیو لرونکو ودانۍ یو د ژر زیانمنې کیږي. نو په همدې خاطر سره باید موږ دغه سیمې چې ژر زیانمنې کیږي د هغو سیمو کې د زلزلې په وخت کې باید ونه اوسېږو او د هغوی څخه لیرې اوسېږو. د زلزله لرونکو سیمې چې درنه زده کوونکو دا همیشه په دغو سیمو کې د ودانیو د جوړولو لپاره باید موږ تاسو زړه نه کړوشه او هم چې نن د دې ترڅنګ زلزله لرونکو سیمو کې چې کومې ودانۍ چې د غرونو په لمنو کې رسوبیزم کې او پستو خاورې کې جوړې نشي باید دغه کومې ودانۍ چې موږ تاسو جوړو باید د په رسوبیزم کې او پستو خاورې کې باید جوړې نشي ځکه دا د لامل ګرځي چې کله زلزله وسی شاید دا ژر تر ژره راونړيږي او لمنځه څخه بلار شي. نو په شارونو کې باید ګڼ مشت ځایونه په بیلابیلو برخو باندې د ځینو زلزلو له امله څخه زیانمن شوي دي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې د دغو خطراتو څخه ځانونه وساتو او په آینده وخت کې دغه برخې ته متوجه واوسېږو. نو که درمن او ګلریز د کونکو د لوست تر دې برخې پر موږ او تاسو د زلزلې په حق معلومات ترلاسه کړل او په دې وپوهیدلو چې زلزله څه ته وایي او د زلزلې خطرات څنګه دي او څرنګه موږ او تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو کورنۍ دنده لرو چې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم قدرمنو زده کوونکو. لومړنی سوال، آیا زلزله د اټکل کېدای شي؟ یعنی آیا موږ تاسو د هغې په باره کې اټکل کولای شو؟ دویم، د زلزلې له امله کوم مشکلات سره منځته راځي؟ یعنی کوم مشکلات او ستونزې دي چې کله زلزله رامنځته شي موږ تاسو به ورسره مخامخ شو؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، څنګه باید زلزلې په مقابل کې مقاومت وکړو؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول درنو زده کوونکي باید د لوست پای ته رسېدو څخه وروسته ځواب لیکي. نور نو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله من دیم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، دا په مان ښه وخت پدری.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 او 3 01 11.